سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند خالي ورځ د 2014 کال د مئی 14 نیټه ده د مشالېډو د 9 بجې نه ساته خبرونه په لمړي غړي کې موزار ټول څنګه کار هر کله کوم اله دا روغ جوړ خوشاله وایست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ټوټونه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوندورې سندرې ته راوړو خو په پیل کې د دې وخت خبرو سرټکی د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر پر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لاره پرانیستل شوې ده د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې افغانستان ته به د نوو کورونو پر وخت خبرونه کړي په سپینه ماڼۍ کې د شوالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي فوجي تحرکاتو خبرې کړي د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر تر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لاره پرانیستل شوې ده په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال مشالېډو ټول چې د جمعې په ورځ د جنرال لاهر شریف سره تر لیدنې وروسته هغه وی د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ
دا اوس په خپل کسان ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې تورخم مرزه د خلاص کړه په دې باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به همداسې ستونزې وختن په وختن لرو مګر نه باید چې د نجې تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې پر ورځ مشالېډو ته وویل د لارې پرانستل شوې ده تورخم لار د سه شنبې پر ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د په 1983 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلودله تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورځپاڼې دی نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې په کې راغلي ول چې عمران خان د نیازي سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و خو د جمعې پر ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشوره له ټکسه د بچت کېدو په خاطر کمپنۍ جوړه کړې وه دیوائی د کاونټي کرکټ د لارې راوړل شو پیسو چې ما به په برتانیا کې 15% ټیکس ورکولې په هغو پیسو ما کور یا فلیټ واخیستی دا ځکه چې زه د برتانیې شهري نه وم نو فلیټ مې د بهرنۍ کمپنۍ له لارې واخیستلې کله چې ما په 2003 کال کې کور خرڅ کړ نو پر ما ټیکس را نغلی او دا هیڅ غیر قانوني کار نه دی په پاناما ساتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د اولادونو د نومونو راتلو وروسته تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان کړی وو چې دا غیر قانوني کار سوی او غوښتنه کوي چې نواز شریف دې استعفا ورکړي روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشالېډو ته ویلي ګوزڼ وهلې دغه یوه کلنه سوهایما نومي ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده دوی زیاتوي 14 نورو ماشومانو معاینه هم کوي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغېز شک کېږي خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو تصدیق سوی دی دا سږ کال په بنو کې په دوه ماشوم دی چې ګوزڼې وهي د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې سږ کال د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی په خیبر پښتونخوا کې سږ کال 15 ماشومان ګوزڼ وهلي او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس اخته کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي دی چې افغانستان تبه د نو پورونو په ورکو خبري وکړي تر څو د دې هواد له اقتصاد سره مرسته وسی روسه تر دې چې د پیسو نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه بشپړه کا ویل چې د افغانستان د بجټ او مالی څنګ په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښ دی IMF ویل د سختو شرایطو سربېره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی خو د پیسو نړیوال سازمان ویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هواد د نېټو د جنگي ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډېر سخت دی IMF تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربېره وده وکړي چې د مرستندویه د ویانو مرسته کمه شوې ده او پرته له څه شکه دا د تیر کال چټکه وده ده په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو دا وسوي ده. د هرات والی وایند جلانی فرهاد د جمعې پر ورځ ناوخته مشال لیډو سره په خبرو کې دا وکړه چې په جګړه کې چې جګړه په چنګډن ولسوالۍ کې سوي د وسلوالو طالبانو یو اندازه سر سامان هم له منځه وړل سوی دي. د ده په ادعا د تیرو دوو ورځو په نښتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دې ترڅنګ د طالبانو 6 موټر هم له منځه وړل سوي دي. د هرات والی په شنډن کې د طالبانو د 2 ډلو په خپلو کې هم د جګړې خبره کړې او دواړو لور ته د وایي چې مرګ ژوبلا وشته ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي پوځي تحرکاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې په ورځ تر غونډې وروسته خبري کانفرنس وویل.
We agreed on the need to continue to support
د وای مرشد د خبري په ضرورت سره سلاسو چې د یوکران ملاتړ به جاری ساتو پر روس لګیدل بندیزونه تر هغه وساتو چې یو پریکړه رامنځته کوو. دا موضوع د منسک په تړون کې روښانه شوی او پکار دی چې دا تړون په مکمل توګه عملي شي. د غشپژو هیوادونو په یو ګډ اعلان کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیر کوونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او 16 کسان یې وژلي دي. د شام د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریحا ښارګوټي کې یو روغتیایي مرکز وشتل شوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو سلام پښتونخوا ورې په سلام پښتونخوا کې به د زینو نور ریپورتونو ترڅنګ د مهم ریپورتونو واوري. د څلور ورځو تر تړل کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره پرانستل شوې ده.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په همدې هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ ښه زمینه مساعد کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بجلی پیدا کولو 350 وړې وړې منصوبې شروع کړي، خو د دې صوبې پخوانی واکمن ګوند عوامي نیشنل پارټي د تور پورې کوي چې د تحریک انصاف حکومت آن د دوی په وخت کې پیل شوې منصوبې هم نه دي مکملې کړي.
موږ په خپل حکومت کې 40 منصوبې د بجلی پیدا کولو یا بدقسمتۍ چې دا حکومت راغی هغه باندې کار ډېر زیات سلو، ځکه دا حکومت کې مالي او انتظامي بحران سره مخ دی.
په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې. خو د ریښتیایي چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې 6 کال هیڅ یو ماشوم د پولیو وایرس نه دی اغېزمن کړی. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې هم راوړو. او سند خبرونه د پایل رپورت تر دې لمخه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې د خلاصېدو په اړه باندې حال درکو، یو بل رپورت ته اسلام آباد ته ځو. او زموږ همکار عرفت انجم را سره د ټلیفون په لاین د تاسو په خبرونو کې واورېدل. په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم دولتونو د نمونو راتلو وروسته په نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو فشار مخ په زیاتېدو دی. خو پروان بحث کې یو لوی پرمختګ هغه وخت وسو کله چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پر ورځ ومنله چې ده هم په 1903 کال کې لټکس د بچکیدو لپاره بهرنۍ کمپنۍ جوړه کړې وه او په لندن کې کور اخیستی. په نواز شریف تر ټولو زیات فشار عمران خان اچولی او اوس هم دا تور لګوي چې وزیر اعظم اولادونو د هیواد پیسې لوټ کړي او بهري اورباندي کمپنیانې جوړ کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 400 کسانو ذکر شوی چې په بهري هیوادونو کې کمپنیانې لري. رفت انجم راسه د ټلیفون په لاین دی. رفت انجم، تاسو ته هرکلی وایم. که مهرباني وکړئ، اداره توسه چې عمران خان څه ویلي دي او څنګه منلې ده دا خبره؟
ډیر مننه کاکړ صاحب. جی بالکل، دا څنګه چې د پاناما اسنادو په حواله سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړ شوې ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګی، نو همدغه رنګه د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګولې چې دوی د پاکستان پیسہ بهر وړې ده. خو د جمعې په ورځ چې کله دوی لندن ته تلو، نو د هیترو په ایرپورټ باندې د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1903 کې چې دی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې وه، او هغه دا هم وایي چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاؤنٹنٹ په وینا جوړه کړې وه. د دې نه وړاندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان و هغه د دې خبرې نه انکار کړی وو، او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کومه ده د کرکټ نه ګټل شوو پیسو باندې جوړه کړې ده. خو ولی پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایرپورټ باندې عمران خان دا خبره پخپله ومنله، اور دای هم وی چې پلندن کې د هغه باقی اید ټیکس نه د بچکه دوه د پاره چې دا کمپنی جوړه کړې و، او پلندن کې چې دا غي کمپلیټ او دا هغه د خرڅولو نه پس هغه ټول پیسې پاکستان ته واپس راوړل. یو طرف ته هغه چې خپل خبره هم منی چې او هغه هم آف شور کمپنی دا، خو هغه دا هم وای چې هغه د وزیر اعظم په شان د پیسې بهر ملک نه د پرېخه دا غي څومره پیسې دا پاکستان ته واپس راغلي.
خدا سره تاسو چې دا خو یو ډیر لوی پرمختګ دی، ځکه چې عمران خان ډیر زیات پر نواز شریف باندې دبا واچو یو فشار اچو چې د اولادونو غلا کړی دی یا پیسې وړي دي، خو خپل دا ډیر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځخه په دې باندې سره دی عمل راغلی دی سکله عمران خان.
جی بالکل، اگر سب څنګه چې تاسو په تر دې د عمران خان له طرفه همیشه د وزیر اعظم په بچو باندې تور لګول کیږي، هغه په هر تقریر کې په هر جلسه کې دای په باره کې ذکر کیږي، نو هم دا غرنګي چې کله پرون عمران خان کله دا خبره ومنله خپل غلطي ومنله چې هغه په 1903 کې دا کمپنی جوړه کړې ده، نو د کم د ټوئیټر لخوا چې د ټول نه پیلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چهم په پاناما اسناد کې راغلي دی مریم نواز، هغه په دې باندې تنقید کړی دی او هغه دا ویلې دي چې عمران خان په 1903 کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده، نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم بانی دی یا کم پیدا کوونکی دی هغه عمران خان دی، او دې سره سره چې کوم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کوم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه لخوا هم په دې باندې ډېر زیات اعتراض راغلی دی، او هغه دا ویلي دي چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوتو چته کې هغه ته چې دی خپل ځان نخکاری. همدغه رنګه د مسلم لیگ نون بل چې کوم غړی دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر، هغه هم دا ویلي دي چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي، خو هغه اوس هم په خپل احتساب چې دی هغه او کی او د قوم مخکې چې دی ځان د صفاقۍ نه خپل ځان د مخې ته پیش کی.
یو اخیری پوښتنه دا چې پرون د پاکستان چیف جسټس ظهیر جمالی ته چې نواز شریف کوم خط لیکلی چې د پاناما اسنادو کې د ده د اولاد یا د نورو چې کوم ذکر سوی دي په هغه باندې د یو تحقیقاتي کمیشن عدالتي جوړ کړي، خو بیا ظهیر جمالی دا خط رد کړی، هغه وایي چې د قواعد او ضوابط نه دي سم معلوم، نو دا د مشخصه مشتوري کې اپوزیشن ګوندونه هم غواړي چې یو عدالتي کمیشن جوړ کړي او نواز شریف په دې باندې د دوشنبه په ورځ باندې په پارلیمنت کې هم خبرې کوي. خو چې کله دغه چیف جسټس دغه خط رد کوي، نو له دې بعد د اپوزیشن ګوندونو لخوا سره د عمل راغلی دی چې دغه ګام ته څنګه ویلې دي د عدالت.
جی بالکل، دا خط چې کومو د حکومت لخوا چیف جسټس آف پاکستان جسټس انور ظهیر جمالی ته په 2 اپریل باندې لیکل شوی و، چې پای کې دا لیکل شوی و چې یو کمیشن د جوړ کړی شي د پاناما اسنادو په حواله سره چې کم به تحقیقات کوي، خو هغه پرون د چیف جسټس لخوا چې دی هغه رد شوی دی، او په هغه کې دا ویل شوی دی چې د حکومت لخوا کم ضابطه کار جوړ کړی شوی دی، نو هغه د 1905 ایکټ چې کوم دی د انکوائری کمیشن ایکٹ چې کوم نه د پاکستان د هغه دایره کار کې ناراضي، نو د دې لپاره به د سره بیا د یو ځل بیا چې کوم نه د قانون سازي ضرورت دی، نو هغه د حکومت چې کوم هغه ضابطه کارو هغه رد کړی دي، او په دې باندې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ډېر زیات رد عمل لاغلی دی، هغه دی په دې باندې ډېر خوشاله دي چې چیف جسټس آف پاکستان د حکومت نیمګړی چې کوم ضابطه کارو هغه رد کړ، ځکه هغه دا هم وایي چې موږ مخکې هم ویلو چې د حکومت ضابطه کار کې تحقیقات نشته او هغه کې حکومت خپل لخوا چې کومه غلطي ده هغه حکومت نه مني. هم په دې باندې پرون د مطبوعاتو سره په خبرو کې د قائد حزب اختلاف چې کوم د مخالف ډلو ګوندونو مشر دی خورشید شاه د پیپلز پارټي نه تعلق لري، هغه دا هم ویلي دي چې یو طرف ته چیف جسټس آف پاکستان دا رد کړی دي، نو اوس وزیر اعظم له دا هم پکار ده چې د پیر په ورځ د پارلمنټ کې قومي اسمبلی کې چې دی د تقریر نه مخکې یو خط ولیکي د چیف جسټس آف پاکستان ته، او په هغه کې دی د اپوزیشن او د دې د خوانه یو ځای یو ضابطه کاجو کې شي او هغه دی چیف جسټس پاکستان ته پیش کې شي چې د هغه په وجه باندې قانون سازي وشي او بیا کمیشن جوړ شي او د دې آف شور کمپنی چې کوم دي د هغې تحقیقات وشي او عوام کې چې کم مسلې راغلي دي عوام غواړي چې د کم حکمرانان دي یا کم سیاستدانان دي د هغې دي تحقیقات وشي او د هغې کم غلط پیسې پاکستان نه بهر تللي دا هغه واپس راشي.
ډېره مننه عرفت انجم ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي. تاسو مشال ریډیو اوري.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو
تړون
په پوکم پنځو بجو.
د پاکستاني او افغانستان چارواکو ترمنځ تر لیدنې وروستي د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیسته سوه. لاره د پاکستاني فوج مشر جنرال راج شریف په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ترمنځ تر ملاقات وروسته خلاصه کړل سوه. تورخم دروازه د سه شنبې په ورځ هغه وخت وتړل سوه کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړی چې ورباندې افغان چارواکو احتجاج وکړ. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله. تفصیل د شاه محمد شینواري په ریپورت کې.
د ډیورن پر کرخه د تورخم دروازه د څلور ورځېنی ځنډ وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شاو خوشپک بجې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي لیوار سرکان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د څلور ورځو پر لپسې ناستو وروسته د دواړو هیوادونو مشران دې پریکړې ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاصه کړي.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په دې هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ ښه زمینه مساعد کړي. د زمونږ مسافرین دا څو ورځې په عذاب شوي وو، هغوی په سهولت باندې په دې لاره باندې تېر شي.
نوموړي وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماتیکو لارو واري
یادونه وسوه ورباندې چې په راتلونکي کې بیا کوم مشکل پیدا کېږي یا تاسو کار کوئ د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې یا موږ کار کوو، موږ به ځان مقابل جریان کې اچوو او ډیپلوماتیک هڅه نورم جریان لري چې دا وضعیت نورم سره ښه شي. همدا لپاره موږ هم هڅه کوو، دویم داسې وعده کړې ده چې بیا به دا کار نه تکرارېږي. که تکرارېده نو موږ دغه مشکلات په ډیپلوماتیک هڅو باندې حلوو.
د تورخم دروازه د تیرې سه شنبې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ هغه مهال وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن پر کرخه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. په دغه موده کې نه یوازې په زرګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو، بلکې په سلګونو لوی باروړونکي موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وې.
شمامت شنواری وو. په پاکستان کې چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم سوی دی. خو د روغتیا چارواکي وایي په بنو ښار کې یو ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته سوی ده. د په دې ښار کې په روان کال کې د پولیو دوم ناروغه دی چې د صحت چارواکي رپورټوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای زلابنو منډان سیما کې د یو کال سوهایمه نامی ماشومه د ګوزن ناروغۍ ښکار شوې. د صحت محکمه چارواکی وای منډان سیمه دغه ماشوم ته یو ځل پولیو کتره ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهله. چارواکی وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکول نه انکاری ول. صحت محکمه چارواکو وویل زلابنو مختلف و سیمونا دا دیر لس ماشومان و سٹول کامی در سیه تالی گل شوی چه پکی دا پولیو نروغه یندخ ندا او پا دیکی دا یو کیس تزدیک وشو. بنو سیهت مخکمه زنا چارواکو دا نمنا خودلو پا شرط مشال تا وویل دیرو سیما و خار که دننا دا پولیو کترو انکاریان موجود دی خود لپارا جوړ شوی قوانینو باندې عمل نکیگی او زناسیمو که دا پولیو مهم پا دوران تش مارکین یعنی خنپوری وشی چه شاعت ایسا نگرانی نکیگی. بل طرف تا دا قبایلی سیمو صحت محکمه او پولیو پروگرام مشران وای قبایلی سیمو که پولیو مهمونو باندې ډیر زور اوړل شوی او خاصا کامیابی ترلاسه کرده. دا قبایلی سیمو پولیو پروگرام میڈیا ریلیشن آفیسر عقیل احمد مشال تا وویل د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د 1000 میګاواټ بجلی ترلاسه کولو لپاره د پروژې پیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی. یو پلو د انرژي د چارو کارپوهان وایي په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا ګنجایش شته، او بل پلو د یادې صوبې تیر او اوسني دواړه حکومتونه د دې مسلې هوارې لپاره د پروژو اعلان کړی، خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و، خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونتوانېدل چې سر ته یې ورسوي. د یاد ګوند مخکش او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړې پروژې لا هم سر ته ونه رسولې.
موږ په خپل حکومت کې څلېرېش منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې دي. په دې کې موږ په 15 منصوبو باندې د کار شروع هم وکړه. ځینې به 2100 میګاواټ بجلی چې دغه پیدا کېده، بیا د بدقسمتۍ نه زموږ په حکومت کې دهشتګردي او دا سیلابونه دوره رالو چې د هغې په وجه باندې زموږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم 80% کم از کم په هغې باندې کار کمپلیټ و. بیا بدقسمتۍ نه چې دا حکومت راغی هغې باندې کار ډېر زیات فلو شو، ځکه دا حکومت چې مالي او انتظامي بحران سره مخ دی، نو په هغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې چې کار کول په کار و.
د خیبر پښتونخوا د اوسني حکومت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپله دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی.
بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی ایک میگا واٹ کا، کوئی ڈیڑھ میگا واٹ کا.
دا بجلی وڑے منصوبے دی، دا بل کی پتھو گا یو دا یو میگا واٹ، بلا دا یو نیم او بلا دا دو میگا واٹ. دا دا د صوبې په هغو سیمو کې دي چیرې چې اوبه شته خو د بجلۍ له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایه کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجایش دی، خو د ده په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
دلته د بجلی ډیر لوی گنجایش دی. له 40 تر 45 زره میګاواټه بجلی دلته جوړېدی شي، خو وفاقي حکومت دې ته پام نه کوي او موږ دومره وسایل نه لرو چې دومره لوی پروژې ترسره کړو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د 1000 میګاواټه بجلی ترلاسه کولو پیل سوې پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه
پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی صفا اوری دلیشن
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی پا پاکستان کی دا ایچ آئی وی ایڈز دا خوریدو او پا دا غاڑا دا روختیا دا سانگی پا پالیسوی یو اداری اخبار کرده دا شاہین بنوری دا اداری مهم ٹکی وړاندې کړي.
ایکسپریس ٹریبیون لکھی د دین انکار نشي کېدی چې په پاکستان کې د ایچ آئی وی ایڈز رنس په خوریدو دی او په دې ستونزه لا د پورا پوهیدلو هڅه هم نه ده شوې. د روانه میاشتې په یو لسمه نیټه د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا د قامی خدمتونو وزیر سایرا افضل تارل وویل چې دا وخت په هیواد کې 1,00,000 کسان ایچ آئی وی ایډز ځپلی دي خو په دوی کې یوازې 15,300 رنځورانو د علاج د مرکزونو سره خپل نمونه ثبت کړي دي. په اداریه کې راغلی دا چې وړومبی خو په پاکستان کې چا دا خبره منله نه چې ګنې دلته د ایچ آئی وی ایډز رنس په خورېدو دی. له دغې کبله حکومت په دې اړه څه پیاوړې پالیسي هم جوړه نه کړه. د واده نه بهر جنسي اړیکې د سرنجونو استعمال د غاښونو غیر معیاري علاج او د وینې انتقال هغه بنیادي وجې دي چې له کبله د رنس د یو کس نه بل ته خورېږي. خو اوس دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده او په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ پیدا کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا دا خبره څرګنده ده چې د حکومتونو او وزارتونو د بدلیدو سره پاکستان په دې کې بریالی شوی نه دی چې د دې رنز د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله او بشپړه پالیسي جوړه او عملي کړي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د ایډز د مخنیوي لپاره د صوبو ترمنځ کړنلاره جوړه کړل شي او کچرې د دې لپاره د ځینو رسمونو او دودونو مخې ته د اودرېدو اړتیا پېښ شي نو چې د هغې نه هم مخ وانړول شي.
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مقاله درته شاهین بنیری وړاندې کړه. اوس هم سلام پښتونخوا کې د علي بابا خان په غږ کې د غنی خان کلام اورو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما کلی سر کی توربما کلی سر کی توربما کلی شونډی خپلوما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں زیم ناس د غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوز گر کی دریا بنا گرزب ماں سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں خیشت نظر او خیال دے راکڑو دسر پسر تو پانکی دکڑ ڈبا لگا تما دیو غم دوی شپاتی چڑتا پٹیارو کی ناستو دیو غم دوی
نشہ پاتے چڑھتا پٹ پیاروں کے ناستو رو رو پٹ میں زڑو ترا گئے لک مار دخار پسما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑ بمان سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑ بمان
سلام پښتونخوا علي سلام پښتونخوا خبرونه اوري علي بابا خان په ژغ کې سندره اوري دا وسم نه نه بچي سوي دي د خبرونو لنډیز وړاندې کوم د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر تر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لاره پرانیستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیروال مشر لیدو ټول چې د جمعې پر ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د 1903 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلوده. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستان پسپانی دی نیوز هغه رپورټ ورکړی چې راغلی ول چې عمران خان د نیازی سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی وي. روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یوه ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو ټول نن مشال وړي ټول ګزن وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. د پیسو نړیوال سازمان آی ایم ایف ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر وخت خبرې وکړي ترڅو د هېواد سره اقتصادي مرسته وسي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه بشپړه کړه، وویل چې د افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخه کې د حکومت له اصلاحاتو خوشحاله دي. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه کې د 15 سوالو طالبانو د وژل کېدو دعوه شوې ده. د هرات طالبان چې لالي فرحت د جمعې پر ورځ ناوخته مشال لیدو ټول په دې جګړه کې چې په چمډن ولسوالۍ کې شوې د وسلوالو یوه اندازه سرو سامان هم په منځه ورسوي دي. په اسپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هېوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکو فوجي تعرقاتو خبرې کړي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې پر ورځ غونډه وکړه. د شام فعالان وایي د هغه هېواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې بمباري کړي او لس تر 6 کسان یې وژلي دي. دا خود خبرونه لنډیز دا چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو اداریو کې څلکلی سراج زهیر لوستې او دا رپورټ را لښلې دي.
نن جنگ روس پانا خپل اداریو کې لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا آی ایم ایف لخوا د پاکستان لپاره د 150 کروڑ ډالر قرضې منظورېدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمی ادارې د اعتماد څرګندونه ده. خو که وکتل شي نو د دارنګ قرضو له وجې په پاکستان ورځ په ورځ بوج سیوا کیږي. اداریې وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړیو دریو کلونو کې په ترهګرې کابو موندلو، د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بې شکه چې توجه ور کړی وا او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی. خو کام چې ورس پورز د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وخودل شي. ادارې اخیری کې لیکي په فانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قومي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر رڼا کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضو نه زر تر زره خلاص کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پاڼ خپل ادارېی یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونو راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیبه صورتحال پیدا شوی او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتدار وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترقی یافته ملکونو کې ځمکې اغستی او یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دوی غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. اداریا اخری کې وایي د ترقی پذیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترقی یافته ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتې ولس ته ښکاره کړل شي. خوشحالي چې ترقی یافته ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته راتلونکي په اربونو ډالره ودرېږي نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپلې سرمایې بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستاني ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځېږي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز پانی په یو مقاله کې په پانما ستاندو کې د پاکستاني وزیر اعظم د کورنۍ نمونه راتلو پس په دغه هیواد کې روانو حالاتو ته کتنه کړې ده. په دغه افشاسي ستاندو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو ترڅنګ یو شمېر مهم پاکستاني شخصیتونو په نور هیوادونو کې په کمپنیو لرلو یاد شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجلې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه خبرې په اړه چې ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو چې بې مثاله درغلي پکې موجوده ده د افغان ولسمشر غني د سرګندونو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیر ساده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما اسنادو طرف شا کېدو وروسته د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. ورځپاڼه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 400 تاجرانو نمونه راغلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وې خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپل واک خپرولو او تجارتونو ته لودې ورکولو ډډه ونه کړه. د ورځپاڼې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نمونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. ورځپاڼه لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. ورځپاڼه لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامی بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خفګان نشته چې ویلي و دغه هیواد په بېساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا سرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 118 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 168 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرویتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا میرزاده وړاندې کړل. په عراق کې په هغو ډزو او بمي حملو کې چې ذمواري داعش ډلې منلې پرون له 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د سپین د ریال ماډرید کلب مینوال هم شامل دي. د سپین حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون د جمعې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وسوې چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو تنقیدونه راوپارول. د رویټرز خبري اژانس په حواله په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې سالم مصالح یې تفصیل ورکوي.
د عراق په بلد شارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمي حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل سول. د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیوهګان دي په یوه قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړې. په نتیجه کې 12 کسان ووژل سول او 25 نور ټپیان سول. د دې قهوه خانې یو کارکوونکی قصي محمد روټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نسم بیانولی. دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان ووژل شول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوهخانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو دولسو وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوهخانې حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلی دي، خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو دی په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او دوه سخت ټپیان سوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشو ځانمرګې بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نم نښولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له درویو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې د دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. په عراق کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې د ایران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چپه اچولې او د یوې سني کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولی دي. وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې درې ځان وژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات سوي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولې هڅې به نوري دولت ضد وسوالې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې عالي شورا ویلي چې شاید د یکشنبې په ورځ، یعنې نن، د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسېږي. سلیم انصاري د سولې عالي شورا له غړي شهزاده شاید څخه د مرکې په پای کې پوښتلي چې څومره ممکنه ده له حزب اسلامي سره د سولې مذاکرات نن په واقعي معنا
د حکمتیار صاحب د نمائندگانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید عمده سي دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي، دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجه نم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار صاحب راضي وي هغه خلک به نور هم راضي کیږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیاتېږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شموله ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یوه لاره جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپ یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بلې، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسي، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنګونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنګونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولې دا جنګ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنګ مختلف گروپوں و تنظیموں و ڈالی و مشران و کل ہمارا سر عزیز چھ واقعان یو کی یعنی عبدالعلم محکمہ جوڑی گیا افغانستان کی دغس شرائط برابری کی چھ د جنگ طرفونو سرا ټول یا خو عف او گزش وشي یا عقل عبدی کی عادلانه محکمه وشي دا د هغه وخت خبرې دي اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگی جرایمو باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسؤول دی نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دي په نظام کې هغه ځان د نظام ډیر عالمبردار ګڼي دفاع کوي چغې وایي نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډوډه شي لا به پسې خرابه شي.
او اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده، اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوي یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي آزاد یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپله پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید سه پاینې حل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د مې میاشتې تر وروستۍ پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به حتما کیږي؟
مخکې خو د څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډیر زیات وو او موږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
او د افغانستان د سولې عالي شورا غړی شهزاده شاهد سي له سالم صالح سره خبرې کولې. اوس هم راځي یو سندره واورو. بهار بندر تړون به د سژنې کال په جون میاشت کې رسمن سان سفیر شیدا محمد د اوبخشی په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شیر محمد عبدالی د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې دا معامله له کلونو انتظار وروسته اوس بشپړه شوې ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅې له 2003 کال راهیسې پیل کړي دي. شیدا محمد عبدالی وایي چې د چابهار بندر له پرانیستو سره به افغان سوداګر د پاکستان د کراچي بندر له لارې هم د تجارتي مالونو وړو راوړو ته دوام ورکړي. احمد تکر په نیو ډیلي کې له افغان سفیر ښاغلي عبدالي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې آیا د دې پروژې د تړون له لاسلیک وروسته به سمدستي هلته د سوداګرو فعالیت پیل سي. دغه جواب و
د دې بندر ته فعالیت لپاره ځینې مخکنی کارونه سوي چې لوی مثال د هند کومکو د زرنج د سړک چې شاوخوا 200 میلیون ډالر مصرف هند هیواد پروکټ مډر منندوی د دوی د همکاریو پر څنګه دي چې د ریډو ساحه کیسه سره کومک کوي. خاصا په دې مسله کې دغه سړک رغونی کار بشپړ کی هغه اساسي کار چې په افغانستان کې ورته ضرورت و هغه بشپړ سوي دي. نو ځینی مخکنی کارونه سوي دي ځینې د ایران په خوا چې باید وسي هغه به ان شاء الله ډېر ژر بشپړ سي. اما آمادګي پوره د دې لپاره ستا چې د دې لاستیک د امضا سره به سم د افغانستان تجاران او دغه سي د هند او د ایران تجاران به کولای سي چې د خپلو هیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي او بندر کې دننه چې هغه ساحات د درې هیوادو د تجاران لپاره مشخص کیږي هغه ځای کې به دوی خپل پانګونه اچي او تجارت به پوره اماده وي چې د دې امضا سره پیل شي.
ښاغلی عبدالی، د افغانستان د حکومت چارواکو مخکې د زرنج د لارام د لوی لارې پر امنیت باندې اندېښنه ښودلې وه چې البته همدا ترانزیتي لاره تر چابهاره پورې رسوي. دا اندېښنه تر اوسه پورې هم شته؟
افغانستان کې طبعاً امنیتي وضع یو نوی تشویش شته، اما زموږ امنیتي قواوې او د افغانستان خلک خصوصاً چې په هر برخه د ژوندانه کې څه هغه شخصي وي که دولتي وي رغند رول لري. زه مطمئن یم چې دې پروژې د پیل سره به د افغانستان خلک په ګډه د دوی د امنیتي قواوو سره د دې لارې امنیت ساتي تر څو دا لاره په امن کې وي او زموږ تجاران په آزادانه شکل وکولای شي د درو هیوادو په منځ کې دا تجارت لړۍ پیل کړي.
یو بل پوښتنه ښاغلی عبدالی، د کراچۍ پر بندر د افغانستان او د افغانستان د سوداګرو اتکابه آیا پای ته ورسیږي؟
موږ په منطقه کې همیش د دې غوښتونکو او یو به چې هر لار چې هغه په نتیجه کې د خلکو ثروت منځ ته راځي د خلکو په اقتصادي وضع کې شوالی راځي که هغه د کراچۍ بندر دی که هغه نور بندرونه دي. زموږ کوشش په حسب مدای وي چې د کراچۍ بندر هم د افغانستان د خلکو پر مخ خلاص وساتو او امیدوار یو چې پاکستان او دغه نور هم همسایگان به د خلکو د ښه ژوندانه لپاره ټول هڅو ته لبیک کوي هم د کراچۍ د بندر د خلاصېدو د پاره هڅې د ادامه ولري او په عین وخت به د چابهار لپاره چې یو نوی دروازه به د افغانستان د اقتصادي کمپنیو او یا تجارت لپاره به خلاصېږي د هغه لپاره به هم خپلې هڅې ادامه ورکړو.
دا په نوې ډیلی کې افغان سفیر سلام تکل سره د چابهار بندر په اړه خبرې کولې. په هنوایي وسوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګاندا لپاره په زورګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي. دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړې ده. د پراکوتونو نه حکومتي ادارو او خلکو شغ وکړ چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسله دي چې دیونه سي او داسې لارې دی ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمنه نسی. اسرار المومن په دې موضوع له کارپون سر خبري کړي او دا ریپورت جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا د عبد الوی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترګری زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پورا پاملرنه کړي. نو موړ وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د دې په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
انټرنیټ چلی دا د دې په لاس کې چې دا پالیسی څنګه جوړي، آیا یو سره اکاونټ جوړي، د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسس نه تیری چې دا شخصیت یا دا پتہ داغه کوم نه معلومات هغه ول تلاشه کی به جگہ تور کی کنه کدا شان اجازه دي چاره او سره ډایرکټ کوم نه هغه ویب سایټ هم پرانستی شي هغه ویب پاڼه پرانستی شي هغه فیس بک اکاؤنٹ هم جوړل شي هغه ټوټر هم کی شي او سمپل په نمبر باندې یا ټیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه هغه جوړ کی نو اوس ورو په اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو ضیاء الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یوه غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګرۍ ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي
اوس چې حکومتونه خپلې پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ وڅاري تاخیر کی او که دغه خلک وي اقلن که د هغوی پرایویسي ساتي نو باید بلاک کړي هغه ویبسایټونه ورته بند کړي چې کار ونشي کړی
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترګرو پروپاګاندې ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیې هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی که نه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې دی هغه ته بدلم کوي یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي خو هغه نریټیو چې دا توان نشته چې هغه سیاسي نظام کړو تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثره کړي زما په خیال دا شیان چې دي دا به دومره مؤثر نه وي
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي د دې په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړ شوی وي نوموړی وایي په کار ده چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزۍ سوچ ته لار جوړوي
د اسرار لمومن د ریپورت ماوریتی او هم له دې سره خبری برخه د سلام پښتونخوا پای ته رسیږي خو په پای کې به د راشد خان په ژغ کې د سندر واورو په بل غړي کې په بیا له تاسو سره یو
رانا مخوان د سرو سرو پی زوان اوس می ډیر غریبی دا شین خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مغواڑ دسرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو جڑوی پکی نکے ہم پی زوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑوی پکی نکے ہم پی زوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوٹولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے
سما ڈیرا خریدا شنخال.